پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ساسو هر کلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه څېړنې پیل شوي دي. نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمۍ کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د اغیزو په اړه په 15 دقیقې اونیز پروګرام کې بحثونه لرو. قدرمن اوریدونکو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړی دی.
د بشری حقونو کمیسیون وایي نیمروز کې د ملکی مرګ ژوبلې راپورونه سیړي. د بدخشان په راغستان ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله د ولسوالۍ د بازار لسګونه دوکانونه سوځېدلي او د امریکا په کانګرس کې ډیموکراتان هڅه کوي چې همدا اونۍ ډونالډ ټرمپ له ولسمشرۍ لرې کړي. بشپړ خبرونه. د بشری حقونو خپلواک کمیسیون په نیمروز کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې شوې ادعا څېړي. دغه کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر تیره شپه په یوه ټویټ کې ویلي په نیمروز کې دا پېښه داسې وخت کیږي چې تر دې مخکې په هلمند کې په یوه بمبارۍ کې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ څو غړي ووژل شول. د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ اوسیدونکو پرون یکشنبه لږ تر لږه د 14 کسانو مړي د ولایت د ودانۍ مخې ته وروړي وو چې ویلې وړ مشپه د افغان ځواکونو په بمبارۍ کې وژل شوي. ځایي اوسیدونکي وایي چې 14 تنه وژل شوي د یوې کورنۍ غړي دي.
بعد هغه څه درې درف وسوه ورغلی همدا ټپي مې راخیستی دی. ټپي چې مې راواخیستی د کور 14 نفر شهیدان شوي دي. دوه نفر په ټپیانو چې یو دغه دی یو بل سماس کې سرسره کې ټپي وه هغه جوړ هغه مرانه اخیستی. څلور نفر نه دغه د نارینه دي نور ګرد عاجزي.
215 میوان قلی اردو پرون په یو اعلامیه کې ویل د ملکیانو د مرګ ژوبلې دغه ادعا به دوی وڅېړي. دوی منلې و چې په دغو عملیاتو کې ځینو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د نیمروز ولایت مطبوعاتي دفتر بیا وایي چې په دغو عملیاتو کې د طالبانو د سرې قطعې 12 غړي وژل شوي خو طالبانو بیا ځان ته دغه د اوښتو مرګ ژوبلې ادعا رد کړه او ویلي دي چې ټول وژل شوی ملکیان دي. د بدخشان په راغستان ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله د ولسوالۍ د بازار لسګونه دوکانونه سوځېدلي دي. ځینې محلي سرچینې او ځایي اوسیدونکي ادعا کوي چې دغه هوان د دولتي ځواکونو لخوا تېره شپه توغول شوی دی. دوی وایي پیښه کې د دوکانونو ټول توکي سوځېدلي او میلیونونه افغانۍ زیان یې رامنځته کړی. د بدخشان د امنیه قوماندانۍ ویان ثناءالله روحاني بیا وایي دغه بازار د هغه هوان له کبله سوځېدلی چې د وسلوالو طالبان له خوا توغول شوی خو طالبان له تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان کرکټ په سوداګریز لیگ کې د افغانستان درې تکړه لوبغاړي محمد نبی راشد خان او مجیب الرحمن واخیستل شول. لشپږ لوبډالو جوړ دغه لیگ چې په 2015 میلادي کال کې پیل شوی هر کال ترسره کیږي. په بل خبر کې د افغانستان کرکټ بورډ وایي له آیرلند سره د روانو مسابقو د چمتووالي لپاره په متحده عربي اماراتو کې د ملي ټیم تمرینات له تیرې شنبه په شدت سره روان دي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په عربي متحده اماراتو کې تمریناتي کیمپ پیل کړ. دغه تمریناتي کیمپ مخه د آیرلند پر وړاندې دریو نړیوالو 500 لپاره تیاری دی. د چې دا لوبې به د افغانستان په قربتوب د ابوظبي په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره شي.
په پام کې د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونه د جنوري میاشتې پر 21مه 24مه او 26مه درې ورځنۍ یا 50 سیالۍ وکړي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د امریکا په کانګرس کې د ډیموکراتانو استازي هڅه کوي چې همدا اونۍ ډونالډ ټرمپ له ولسمشرۍ لرې کړي. دوی به لومړی د ټرمپ لومړی مرستیال او کابینه وهڅوي چې له خپل واکه په استفادې ټرمپ له واکه لرې کړي او که ونشو د هغه د استیضا له لارې دا کار کوي. دا اعلان د استازو جرګې مشرې نانسي پلوسي پرون د جنورۍ په 10مه قانون جوړونکو ته په یوه لیک کې کړی دی. دا ګام داسې مهال پورته کیږي چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په وروستیو شپو ورځو کې پر کانګرس د ده د پلویانو د یرغل له کبله تر سخت فشار لاندې دی. د کانګرس ډیموکراتو غړو دا کار د امریکا پر ډیموکراسۍ برید بللی او ویلي دي چې ځواب به یې ورکړي. د استازو جرګه به نن په یوه پرېکړه لیک کې له لومړي مرستیال مایک پینس نه وغواړي چې له کابینې سره په همغږۍ کې ټرمپ خپلو چارو کې ناکام وبولي. که پینس تر 24 ساعتونو دې غوښتنې ته ځواب ورنه کړي، ډیموکرات قانون جوړونکي به د ټرمپ د استیضا مسله رامخته کړي. او د عراق په جنوب کې د پولیسو او مظاهره چانو په تازه شخړو کې یو پولیس وژل شوی او 15 لوخت مظاهره کوونکي ټپیان شوی. د جرمني خبری آژانس په حواله په ناصریه ښار کې پرون شخړه وروسته له هغې پیل شوه چې اول مظاهره چان په الحبوبي میدان کې سره راغونډ شول او د هغو کسانو د خوشي کېدو لپاره یې غږ پورته کړ چې د وروستیو ورځو په مظاهرو کې نیول شوي دي. د آژانس په حواله مظاهره چانو پرون د موټرو ټایرونو ته ور واچوه او د ناصریه ښار یوه عمده لاره یې وتړله. په عراق کې د 2019 کال له اکتوبر میاشتې وخت نه وخت مظاهرې کېږي او برخوال یې د دغه هیواد په سیاسي نظام د اساسي بدلونونو غوښتنه کوي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه.
لازادی رادیو غرمنی خبری مجله اوری. قدر منوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. و باورې چې د نیمروز ولایتي ادارې په خاشرود ولسوالۍ کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه څېړنې پیل کړي. د ترینکوټ په واټونو کې نن یو شمیر کسان مظاهرې ته راوتلي وو او د کار روزګار د نشټوالي له کبله پر حکومت انتقادونه وکړل.
دغه 200 روپۍ ما سره څخه دي، دغه 200 سره څخه دي، ما سره وړو غوښتل شوي دي، چای وبره په میټ غوښتل شوي دي، یو خواري نه ما کړې ده او نه یو کار شته.
د کابل اوسیدونکو بیا د سوانګ موادو د بایو لوړېدو شکایتونه لري.
اکثریت زه پیژنم چې نه لرګي واستوان نه لري، نه د زغالو هوا تا نه د ګازو توان لري، په دې یخ هوا کې دوی خپل ژوند مختوري.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې متحد ایالات په پام کې لري چې د یمن وسلواله حوثي ډله د تروریستي ګروپونو په فهرست کې شامل کړي. په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو 25 دقیقې 19 بحث خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکړې د خبرونې لومړی موضوع ته د نیمروز ولایتي چارواکي وایي د ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې ملکی وګړو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څېړنې پیل کړي. د سیمه ییزو مسؤلانو له قوله د دوی پلاوی به د پیښې ټول جزئیات له څېړنې وروسته رسنیس کړي. له بلې خوا د ملي دفاع وزارت وایي ځواکونه د خاشرود نهم نمبر لوی لارې په اوږدو کې د طالبانو ګمرک په نښه کړی او درانه تلفات یې وراړولي دي. ملي دفاع وزارت هم په دې پیښه کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د ادعا په اړه د څېړنو د پیل خبر ورکوي. په دې اړه پام وکړئ، له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال راپور ته.
د نیمروز ولایتي چارواکي وایي په خاشرود ولسوالۍ کې ملکي وګړو ته د اوښتې مرګ ژوبلې د څېړنې لپاره پلاوی ګمارل دی. د دې ولایت د والي مرستیالی روح ګل خیلزاد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پلاوی ته دنده سپارل شوې څو سیمې ته ولاړ شي او د پیښې هر اړخیزه څېړنه وکړي. د یکشنبې په ورځ د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې کورنۍ وویل د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د کورنۍ 18 غړي وژل شوي. د دې کورنۍ له قوله په وژل شویو کې اته ماشومان او دوه مېرمنې دي. خو ملي دفاع وزارت بیا وایي وړ مشبهي ځواکونو د خاشرود ولسوالۍ د نهم نمبر لوی لارې په اوږدو کې د طالبانو ګمرک په نښه کړی او یو شمېر وسلوالې ژوندي نیولي دي. دې وزارت ازادي راډیو ته په رالېږلې خبر پاڼې کې لیکلي د نښتې پر مهال هوایي ځواکونو هم د ځمکنیو هغو په ملاتړ هوایي برید کړی او طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. سرچینه زیاتوي په هوایي برید کې ملکي وګړو ته دا وخت مرګ ژوبلې په اړه یې خبر ترلاسه کړی او پر همدې بنسټ یې د نیمروز ولایتي ادارې ته لارښوونه کړې چې په دې اړه څېړنه وکړي. طالبانو هم په یو خبر پاڼه کې د دې ډلې چې د دې ډلې د وایندویانو لخوا خبره شوې د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د هوایي برید په پایله کې د یوې کورنۍ د 14 غړیو د وژل کېدو خبره کړې. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیشن رئیس شهزاد اکبر هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د ملکي وګړو مرګوبله د زغم نه ده. هغه په هلمند کې د ملکي وګړو مرګوبله ته په اشاره لیکلي چې دا ډول پیښه وایي په جدي ډول وڅېړل شي. د افغانستان د هوایي ځواکونو لپاره ملکیانو ته د اوښتې مرګوبله دا داسې مهال مطرح کیږي چې له دې وړاندې هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په یو راپور کې د ملکي مرګوبله یو لویه برخه مسؤلیت پر افغان هوایي ځواک وراچولې. ملګري ملتونو ویلي چې د تیر کال جنوري میاشت تر سپتمبر میاشت پورې د افغان هوایي ځواکونو په دریش کې د بریدونو کې 1,500 ملکیان وژل شوي او 1,300 نوي نور ټپیان شوي. بلې تاسو
قدر من اوریدونکو د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواک په بمباری کې د ملکی مجروب لید راپورونو په اړه د څیړنو د پیلدو جزئیات مو اوریدل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
په روزګان ولایت کې اعتراض کوونکي وایي که د کار زمینه ورته برابر نشي دوی به په خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. لسګونه کارګر د اعتراض پر مهال پر له حکومت نه غواړي چې د کار فرصتونه ورته برابر کړي. ولایتي چارواکي وایي هڅه کوي چې بیروزګاره کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د دغه کسانو شمیر چې لسګونه ترسیږي نن د ترینکوټ شارواټونو تر وتلی وو او له دولت څخه غوښتنه کول چې د کار زمينه ورته برابر کړي. دی وای پورز ورځو د کار پلاټوي خو هیڅ کار او روزګار ورته نه فیده کیږي.
یو خواري نستانه مې کړی دغه 200 روپۍ ما سره څخه دي دغه 200 سره څخه دي ما سره وړو غوستل څه دي چای وبره په میټ غوستل څه دي یو خواري نه ما کړی دا ام نه کو نستا او نه یو کارسته
انا خو په میاشت کې پنځه ساو په داسې زر په داسې نشبه دا څنګه وسال ما شاسو څه
په دې دوه میاشتې نه په دې درې میاشتې کې سم درته هم چې سم دې په خدای دې کدا ګر د خلک ما وینې دا دي کوم ته دغه 2 روپۍ خواري کړی تواشه.
اعتراض کوونکي وایي که د کار زمينه ورته برابر نه سي نو دی به په ناوړه کړونو لاس پوري کړي. دغه اعتراض کوونکو پر مرستندوی خیریه مؤسساتو هم تور پوري کړ چې مرستې مستحق ته نور کوي. دی وایي د یادو ادارو مسولین مرستې پر خپل خېش او خاله ویشي.
هغه خېش خاله دی وکړ درې نفر یې لیکلي درې ورونه په یو کور کې لیکلي دي. دوه کاله کېږي چې موږ سیول از پیژنه مان پیژني ماته دروازه اندر راکلي و تاسو ماجري
کېوش نامه دکانونه لري دغه ده وروره د ملک ده د خان ده د خوار غریب مرسته نه ده. یو سړی دی وای چې ما ته رسېده
د ورزګان والی د یادو اعتراض کوونکو شته ستونزې منی. والی محمد عمر شیرزاد وای دی یو شمیر د بیا رغونی کارونه پیل کړی دي چې یادو بیروزګار کسانو ته به د کار زمينه برابر شي. هغه له اعتراض کوونکو غاړي چې د مرستو په برخه کې د هر ډول فساد د اسناد له ولایت مقام سره شریک کړي څو فساد کوونکې عدلی او قضایي ارګانونو تور وپیژني.
دا ورونه مستحق دي واقعتا چې دلته د بیکاری کچه ډیره ده نه یوازې په روزګان کې بل په ټول افغانستان کې. خوشبختانه تاسو به خبر یاست چې د روزګان ولایت لپاره دا اوس هم د ډیرو بیروزګار خلکو لپاره د کار زمينه او شرایط برابر شوي دي چې په یو بند کې 400 کسان او په دوهم بند کې به 300 کسان د اتلو سمیاشت لپاره دلته په کار ګمارل کیږي. هر ځای کې هر څوک هر دولتي یا غیر دولتي کس یا د موسساتو کس که پر دوی باندې اسناد د فساد ولري لطفا مقام ولایت ته د اسناد سره راسي او په همغه ورځ به اجرات کیږي.
د اعتراض کوونکو زیات شمیر غزوانان دي چې د جګړو لامل د خپلوسي مو بي ځای سوي دي. په ورزګان ولایت کې د رواني جګړې اوس 15 کاله پوره کیږي چې لامل یې زرګونه کورنۍ ل خپلوسي مو بي ځای سوي دي. لږی وړاندې د ورزګان د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسولین ویلي و چې په دغه ولایت کې د رواني جګړې لکباله شاوخوا 30 ځوانان بیکار شوی دي.
د ورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ ښار کې د اعتراضونو په اړه راپور مو اوریده. د اعتراض کوونکو له حکومت نه د کاري فرصتونو غوښتنه کوله. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې دونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو وروسته د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مخام تر او ازادۍ راډیو اوري او ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروسته حالاتو خبر کړي. اوس هم ناجیه سپی ته غوږ شي چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
په بدخشان کې د ملي دسترخوان له بودیجې څخه باندې 300,000 افغانۍ غلا شوې دي. د دغه ولایت د والی ویان نیک محمد نظري نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیسې د بدخشان په واخان ولسوالۍ کې غلا شوې. چارواکي که څه هم په دې اړه ډېر معلومات نه ورکوي، خو وایي د غلا شویو پیسو په اړه پلټنې روانې دي. افغان حکومت څه موده وړاندې د څه باندې 240 میلیونه ډالرو په ارزښت کورونا ځپلو بې وزلو کورنیو سره د مرستې لړۍ پیل کړه، چې د بېلابېلو راپورونو په اساس په دې بودیجه کې د فساد مسله د خلکو د اندېښنو لامل شوې ده. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي د هیواد په کچه د کرنیزو محصولاتو د مدیریت پروګرام له لارې د روان لمریز کال له پیله 1828 ودانۍ جوړې شوې دي. د دغه وزارت د اوبو لګولو او طبیعي سرچینو مرستیال حشمت الله غفوري وویل چې په دغه ودانیو کې ممیز خونې، پیازو او کچالو زیرمتونونه او دغه راز د مڼو او انارو د ساتنې لپاره 0 درجې سړې خونې شامل دي. نوموړي وویل چې د دغو پروژو په پلي کېدو سره 80,000 کسانو ته لنډمهالې دندې او 90,000 کسانو ته دایمي دندو زمینه برابره شوې ده. یادې پروژې د هیواد په 30 ولایتونو کې پلي شوې دي. او د کابل په شهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ لس پوله، یو یورو 93 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 45 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 45 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1490 افغانۍ.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. او سم نړیوالو مسایلو ته ورځو. متحد ایالاتونه غواړي چې د یمن حوثي اغیان د یو تروریستي ګروپ په توګه ونوموي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې ویلي چې حوثیانو ګڼ خلک وژلي، په سیمه کې ناکراریو ته دوام ورکوي او یمن یوې سوله ییزې حل لارې ته نه پرېږدي. له بلې خوا مرستندویې ټولنې اندېښنه لري چې د امریکا دا اقدام به جګړه ځپلې یمن ته د بشري مرستو مخه ډپ کړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لنډیز برابر کړی.
امریکا وایي حوثي اغیان ځکه د ترهګر ګروپ په توګه نوموي چې د ډلې د یو پوځي کمپاین په پیلولو سره ګڼ خلک وژلي او لا هم د سیمې ناکراره کولو ته دوام ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یوه اعلامیه کې د ترهګریز ګروپ په توګه د حوثیانو د نومولو په اړه دا څرګندونې کړي. حوثیان چې د انصار الله ډلې په نوم هم پیژندل کیږي، د یمن شمالي سیمې په کنټرول کې لري او د عبدالربو منصور هادي د حکومت پر ضد چې د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف ملاتړی دی جنګیږي. حوثیان بیا د ایران له ملاتړه برخمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په اعلامیه کې راغلي چې حوثیان د دې لپاره ترهګر ګروپ نومول کیږي چې په بهر کې د بریدونو، د ملکي وګړو، تاسیساتو او سوداګریزې بار چلونې د ګواښلو په څیر د خپلو کړنو لپاره مسؤول وګڼل شي. د حوثیانو په وړاندې د امریکا د حکومت لخوا داسې وخت د دغه اقدام هوډ شوی چې تمه ده په څو کم 10 ورځو کې د امریکا منتخب ولسمشر جیو بایدن لوړه وکړي. رویټرز خبري اژانس هم لیکلي خای امریکا د نن ورځې په جریان کې رسمن حوثي ډله د ترهګرو ګروپ ته ورزیاته کړي. د امریکا په دې اقدام باندې مرستندوی ډلې اندېښمنې دي، ځکه وایي له جګړه ځپلې یمن سره به د دوی د مرستو مخه ډپ شي. د یمن خلک د کورنۍ جګړې د دوام په خاطر له سختې لوږې سره مخ دي او مرستندوی ډلې هڅه کوي چې په یو ډول نه یو ډول له حوثیانو سره په اړیکه کې وي او د خپلو مرستو لړۍ جاري وساتي. خو رویټرز بیا د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي د مرستندوی ډلو د کار د دوام لپاره به خاص ترتیبات نیول کیږي. له هغې ډلې به د ډونالډ ټرمپ اداره د مرستندوی ټیمونو ته جواز لیکونه ورکوي څو د مرستو رسولو لړۍ بنده نه شي. یمن له کلونو په کورنۍ جګړه کې ده. په 2015 کال کې د عبدالربو منصور هادي له حکومته د ملاتړ په هدف د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف جوړ او عملاً یې بریدونه پیل کړل. څه وخت د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې هڅې هم وشوې. اوس دا سازمان بیا په دې هڅه کې دی چې د یمن د جګړې د هواري او هلته د روان انساني ناورین د پای ته رسولو لپاره د سولې مذاکرې بیا پیل شي. د ملګرو ملتونو سازمان د راپورونو په اساس د یمن 80% خلک مرستو ته اړتیا لري او ملیونونه کسانې د لوږې له خطر سره مخ دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس هم د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کوو.
مسیر ورسپانې خپله سربقاله په دې کرښو پیل کړي. د وژنو په اوج کې د سولې خبرې بیا ځلې پیل شوې دي. لیکوال وروستۍ وژنې پر یو بل د فشار راوړلو او یا هم د سولې پروسې د تخریب لپاره یوه هڅه بللې. لیکلي چې د دغو بریدونو قربانیان تر ډېره ملکي وګړي، مدني فعالان، ژورنالیستان او یا هم هغه کسان دي چې خلک پرې حساب کوي او پر وژنه یې دردیږي. د لیکوال په وینا که ښکیل اړخونه فکر کوي چې په دې ډول وژنو پر مقابل لوري فشارونه راوړي، نو دا بیا د خپل هدف لپاره ناوړه او ناسمه لاره ده چې هیڅ ډول اسلامي، انساني او افغاني ارزښتونه اجازه نه ورکوي. ورسپانې ټینګار کړی چې دواړو اړخونو ته پکار ده څو پر سوله تمرکز وکړي، د سولې پروسه بیا بریالی کړي. لیکوال په دې پروسه کې خنډ جوړونکي د افغانستان د خلکو دښمنان او د بې ګناه خلکو وژونکي یاد کړي چې هرومرو به ورسره یو وخت حساب کیږي. افغانستان ورسپانې هم د سولې پر مسلې لیکنه کړې ده. د سرمقاله لیکونکي په وینا اوربند او د نظام نوعیت دوه هغه مسایل دي چې د دوحیې د سولې دوهم پړاو خبرو کې د حکومت او طالبانو لخوا وړاندې شوي دي. د لیکوال په وینا که څه هم طالبان د اوربند په مسلې خبرو ته چمتو نه دي، خو افغان پلاوي ته اوربند سره کرښه ده. وړاندې راغلي که طالبان د نظام نوعیت او افغان پلاوی د اوربند په مسلې ټینګار وکړي او اجماع موجوده نه وي، خبرې به اوږدی شي. د سرمقالې لیکوال د سولې او جمهوریت په هکله په ملي اجماع هم ټینګار کړی. ورسپانې د سولې دویم پړاو خبرو په درشل کې د خلکو غوښتنې هم راخیستې. لیکلي د افغانانو ستره هیله دا ده چې اوربند وشي او یو بنسټیز سوله رامنځته شي. لیکوال ټینګار کوي چې د افغانستان خلک داسې یوه سوله غواړي چې نظام او ارزښتونه یې د سولې لپاره قرباني نه شي. او هیواد دولتي ورسپانې هم د هدفي وژنو زیاتېدو او په کابل کې د عامه ساتنې تصدۍ د ویان، ضیا ودان او د نوموړي د نورو همکارانو وژنو ته په اشارې لیکلي، دا برید د هغو بریدونو سلسله ده چې په دې وروستیو اونیو کې پراخ شوي او ډېری قربانیانې ژورنالیستان، مدني ټولنې فعالان او نورې مطرحې څیرې دي. ورسپانې دا بریدونه ستر جنایت بللي او په ژر تر ژره درېدو یې ټینګار کړی. لیکوال پر خلکو غږ کړی چې ملت باید داسې بریدونو پر ضد سره یو موټی شي او په ملي یووالي سره د خپل نظام پیاوړي کولو لپاره په یوه لیکه کې سره راټول شي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. د خوست ولایت فعالان او ځوانان له افغان حکومت نه غواړي چې د ټولنې د مخکښو کسانو ژوند خوندي کړي او د هغوی د هدفي وژنو مخه ونیسي. دوی دا څرګندونې د عامه ساتنې د ویان او مدني فعال ضیا ودان د جنازې په مراسمو کې کړې دي. ودان پرون سهار په کابل کې په یوه چاودنه کې ووژل شو. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د خوست مدني فعالانو روڼ اندو او د وژل شوي مدني فعال او د عامه ساتنې تصدۍ ویان ضیا ودان د کورنۍ غړو له افغان حکومت وغوښتل چې د ټولنې د مخکښو او فعالو کسانو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه ډېره کړي. دوی ویل دا ډول پیښې د حکومت او ولس ترمنځ واټن پیدا کوي او د خلکو باور زیانمنېږي. دوی یاد څرګندونې د یکشنبې ورځې مازدیګر خوست ته د ملي پوز په یوه الوتکه کې د ضیا ودان د جنازې د رارسېدو په ځای کې آزادۍ راډیو ته وکړې. مدني فعال فریدالله قربان وویل
ضیا ودان یو ډېر ستر وطن پرسته انسان و. د دمړینې یو رښتیا هم لویه زاید او زموږ ګیله دا ده چې ولې په مرکز کې دغه ډول پیښې کیږي. ټول عمر ولایتونو ته له مرکز جنازې روانې زموږ وختنه دا ده چې کدا پیښې همداسې دوام وکړي، د ولس او حکومت ترمنځ به دا فاصله نور هم ډېره شي. غوښتنه دا ده چې حکومت د دغه مسایل جدي ونیسي، د دوی عاملینو ته د سزا ورکړي تر څو ولس یو قناعت حاصل.
د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحدزي د ضیا ودان وژنه د افغانستان د ځوان نسل لپاره یوه لویه ضایع بلله. وی ویل
موږ د ضیا ودان مړینه د خوست نه بلکې د افغانستان د ځوانانو لپاره یوه ستره ضایع بولو او مزدور دښمن د تیر او وحشتونو په دوام یو ځل بیا خو د دوی په افغانستان کې هغه خلک چې ژبور دي، هغه خلک چې په دې خاور او ولس یې زړه بدی، هغه خلک چې د دې خاورې اصل بچیان دي، دوی نه غواړي چې هغه ژوندۍ پاتې شي.
د ضیا ودان د ترور زوی سمیع الله تلوایی د وطن سره چې هر څوک مینه کوي څوک یې ژوند ته نه پرېږدي.
ضیا ودان تل د وطن په دفاع خبرې کړي دي، د کلیکنې کړي دي، د کور کړي دي، د وطن لپاره کور کړي، نو د ژوند لپاره. ضیا ودان چې سارو خړو په خپل خبرې وخړو، موږ د وطن لپاره دفاع غوړو، امنیت غوړو، ستل غوړو، نه مارګه
موږ په هر لحاظ کې کوم سره میدان ته روزي اثر خوري نه ژوندای پته کیږي.
خوست والی جنرال محمد کټوازی ویل که خاورې غږ کولای شوی نو ویری به وچی شهیدان نور بستی.
که خاورې غږ لرلای خلی لرلای دا ګل به شهیدان نور بست. زه بیا هم په ټولو باندې غږ کوم چې راځي سره کینو دی ورور غوندې د وطن غوندې د افغان غوندې په یو ټغر سره کینو چې څو سوله راشي. یو متل دی کله چې تر خولی د توپک شپېلې مخکې وه نو هغې وطن کې سوله نه راځي. موږ تاسې فکر لرو عقل لرو مسلمان یو افغانان یو کینو خلو مخکې کړو زه به مخکې توپک شپېلې شاته کړم خپل سولې ته.
د ارګ څخه د دې پیښې په اړه په یوه خبر پاڼه کې د ولسمشر محمد اشرف غني له قوله پر وطن پالو ژمنو او خدمتګارو شخصیتونو بریدونه د اسلامي ارزښتونو خلاف او بشری ضد جنایت بلل شوی دی. زیاودان چې شاوخوا 30 کاله عمر لاره د خوست د ګربزو د وړو کلي اوسیدونکی وو او 2 کاله د خوست په بیلابیلو سیمه ایزو راډیوګانو کې کار کوونکی او مدني فعال پاتې شوی وو. تر اوسه د زیاودان د وژنې مسؤلیت کوم چا په غاړه نه دی اخیستی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 2.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په ژمي کې د سونګ توکو لوړو بیو لستونزو سره مخامخ کړي دي. د سوانتوکو پلورونکي بیا وایي چې په لویو لارو کې د طالبانو او د دولت لخوا لوړ محصول د دې باعث شوی چې د دې توکو بیې لوړې شي. له بلې خوا د صنعت او تجارت وزارت وایي چې دوی د سوانتوکو پر بیو جدي څارنه کوي.
د ژمي سخته یخنی خو د سوانتوکو لوړې بیې د تیرو کلونو په شان کابل ښاریان یو ځل بیا د سوانتوکو له لوړو بیو سر ټکوي. سیف الله هاشمي د کابل ښار اوسیدونکی وایي هر کال چې یخنی زیاته شي د سوانتوکو خرڅونکي په خپل سر بیې لوړوي چې په پایله کې ډیری خلک د سوانتوکو د اخیستو وس نه لري او یخنی زغمي.
اکثرا چې بوزګار دي په ډېر مشکلاتو باندې مخ شوی دی. اکثریت زه پیژنم چې نه لرګي واسه توان نه لري، نه د زغالو هوا تا نه د ګازو توان لري چې دوی به ګاز واچوي په دې یخه هوا کې دوی خپل ژوند مخته وړي.
عمر د کندوز له جګړو کابل ته راغلی. دی وایي کلي کې مو جګړې وژنې خو دلته بیا د سون توکو لوړو بیو مو ژوند تریخ کړی. نوموړی وایي د ورځې 400 افغانۍ ګټي چې هغه هم یوازې د ګاز په اخیستو مصرفوي.
چې عوام مقابل کې نه کوي روی نرخ آزاده دی خوري چې تلس روپی روڑا سل روپی خرس که ده سره نشتا تانا پخته نو که ده خپلا طول ده دولت کمزورتیا ده که دولت آیات ولری ارزی که نرخدامه ولری ولکی روپی پورتا خدسو گوار که خود تلس روپی روڑا سل خرس که ده سره نشتا تانا پخته نو که نشتا.
ده جمیل را رسیدو سره پا کابل کرگو ده بروز کرو گازو او آن ده تیلو بایی ده پام ورد لوری شوی دی. ده لرگوی او ده بروز کرو خرسون که مصطفی خزان ازادی رادیو سره خبرو که وای چی ده ده لوی لامل پا لوی لارو که ده طالبانو او بیا دولت لخوا ده لورو تعرفو ورکول دی.
تعریف دولت 2300 یک تون زغال تعریف دولت میخوره. اگم یک هزار باشه تعریف دولت شاید همینجی ده که زغال ما ده هزار بفرشیم شاید ده 8000 9000 بفرشیم. 20000 با طالب ازی چی میگره تعریف میکنه.
اوس مهال کابل ښار کې د یو کیلو ګازو عمده بیه 500 افغانۍ، یو ټن ډبر سکاره او یو خروار لرګي په 8500 افغانۍ پلورل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت چې په بازارونو کې د نرخونو د سار دنده لري وایي چې هیڅ چاته به د دې اجازه ورنه کړي چې د سون توکو بیې په خپل سر لوړې کړي. د یادونې ده چې کابل ښاروالۍ تل بازارونو ته د نرخنامو د ورکړې خبره کړې خو عام خلک بیا وایي چې دا نرخنامه نمایشه نه کیږي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکې
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او داریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو 19 بحث 25 دقیقې پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي. په دې پروګرام کې به اجمل اند ستاسو کوربه وي، خو له هغه مخکې به هم اجمل اند ته بلنه ورکوم چې تر دې ساعته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په نیمروز کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د شوې د څېړنې کې د دې کمیسون رئیس شهرزاد اکبر تیر شپه په یو ټویټ کې ویل په نیمروز کې دا پیښه داسې وخت کېږي چې تر دې مخکې په هلمند کې په یو بمباری کې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ څو غړي وشل شوي وو. دا بدخشان پر افغانستان ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د لګیدو له کبله د ولسوالۍ د بازار لسګونه دوکانونه سوځېدل دي. دا امریکا په کانګرس کې د ډیموکراټانو استاذي هڅه کوي چې همدا ونی ډونالد ټرمپ له ولسمشرۍ لري کړي. دوی به لومړی ټرمپ د لومړی مرستیال او کابینې لخوا وهڅوي چې له خپل واکه په استفاده ټرمپ له واکه لري کړي، او که ونه شو د هغه د استیزال لارې به دا کار وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د ارمنستان او اذربایجان د مشرانو کوربه دی، او په قرغیزستان کې ملت پال سیاستوال دا ولسمشی پرونی صدر جباروف دا ولسمشی پرونی ټاکنې وګټلې.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو 19 بحث.
درنو دوستانو بیا هم ستړي مشه، د ازادۍ لړۍ په دې 19 بحث 25 دقیقې موزه اجمل اند هرکلی کوم. د امریکا د وسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ اداري ویلي چې د جنوري تر 15 پورې به 2000 نور امریکایي سرتیري هم له افغانستان څخه خپل هیواد ته ستانه شي. دې نیټې ته څو ورځې پاتې دي، او که له افغانستان د 2000 امریکایي سرتیري هم ووزي نو په دې هیواد کې به د میشتو امریکایي سرتیرو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم شي. د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ د شبې هوکړې له مخې د روان کال د می میاشتې پورې به ټول امریکایي او د ناټو د نورو متحدانو سرتیري له افغانستان څخه وځي، خو د دې لپاره په هوکړه کې شرط دا ده چې طالبان به له ترهګرۍ سره مبارزه کوي او له القاعده سره به اړیکې پرې کوي. همدارنګه افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدل هم یوه مسله ده چې امریکایي چارواکو او د ناټو نورو مشرانو پرې ټینګار کړی. ناټو هم ویلي چې د فبروري په میاشت کې به د دفاع وزیران په افغانستان کې د ناټو سرتیرو د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په اړه پریکړه وکړي. که هم تر اوسه پورې د سرتیرو د ایستلو په برخه کې امریکایانو د دوحې د تړون سره سم عمل کړی او په تدریجي ډول له 10000 څخه د سرتیرو کمول پیل شوي، خو امریکایي او ناټو چارواکي دواړه ټینګار کوي چې له افغانستان څخه بشپړ وتل به په شرایطو پورې تړلې وي. دا شرایط څه کېدای شي؟ له افغانستان څخه د زرګونو امریکایي سرتیرو وتل په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو جګړې او تاوتریخوالي نه دي کم کړي پر حالاتو څه اغېز کولای شي؟ څه ضمانت شته چې طالبان به له جګړې لاس واخلي او د سولې لارې به د نظام برخه شي؟ په دې پیچلې او له ننګونو ډک وضعیت کې څه فرصتونه شته؟ په دې اړه د بحث لپاره راسره د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پخانی لوی درستیس ستر جنرال شیرمحمد کریمی او د افغانستان پخانی ډیپلوماټ او مخکښ سیاستوال شکریا بارکزی د ټلیفون له لارې وصل دي. دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پخانی لوی درستیس ستر جنرال شیرمحمد کریمی، د 2000 نورو امریکایي سرتیرو وتل به په وضعیت باندې څه اغېز ولري؟ جنرال صاحب غږ مې اوري؟ کریمی صاحب غږ اوري؟ داسې ښکاري چې جنرال صاحب کریمی د موږ غږ نه اوري یا په لیکه کې څه ستونزه ده. مهربان بارکزی، تاسو ته هم هرکلی وایم. مننه کوو چې زموږ بلنه مو منله. امریکایي چارواکو د طالبانو سره په هوکړه کې او له هوکړې وروسته ټینګار کړی چې د سرتیرو ایستل به یې وضعیت ته په پام وي. فکر کوي چې تر اوسه چې څومره سرتیري ایستل شوي د افغانستان روان وضعیت ته پکې پام شوی؟
سلامونه او نیکی هلی زه تاسو ته محترم اوریدونکو زمنګ ستر جنرال ته اکاډمي شپ ته خپل د مینی ډاک سلامونه وړاندې کوم. زه فکر کوم کوم د دوه موافقت نامې پر اساس باندې چې هوکړه امریکا د طالبانو سره کړې ده دا غیر لپاره فکر نه کوم چې دا د سرتیرو وتل د افغانستان پیل شوي ځکه چې امریکا ایما پاند روسه پورې هم غواړي چې دغه خپل مطالعه پوره کړي او څېړنه اتمام ته ورسي چې د دوی شتون چې د دوی شتون په افغانستان کې او وضعیت په سیمه کې څنګه به وي. زه دا نه وایم چې د دوی وتل به څه منفي اغېزې ولري. زه غواړم په هغه ټکو باندې ټینګار وکړم کوم چې د دوو هېوادونو او پارلمانونو په مابند کې قرارداد امضا شوی چې هغه د افغانستان او امریکا امنیتي قرارداد دی. هغه قرارداد په مرتب چا خبره د اعتبار وړ دی نسبت تر دوهې پرېکړې چې د طالبانو او د امریکا تر مابند باندې شوې ده. که چېرته تاسو د دې دوو قراردادونو یا موافقتنامو یو اعلامیه ده چې هغه د دوهې اعلامیه ده او بل مغه بیسه یو بین المللي سند دی چې هغې ته تاسو وکړئ په هغه کې ډېر ژمنې د افغانستان سره شوي دي، د افغانستان د امنیت تاکله باندې، د افغانستان د پوځ روزنې او حمایت لپاره شوي دي. نو زما په اند د قانون په اساس باندې او هغه څه چې عملا موږ وینو امریکا هم په اوسنۍ شرایطو کې هغه قرارداد ته ژمن دی. دا چې موږ په خپل سیاسي لوبو باندې سخت بوخت یو او نشو کولای چې خپل مؤتلفینو ته دغه ډاډ او اطمینان ورکړو چې موږ یو ښه مؤتلف او یو مقتدر قوت کېدای شو چې په سیمه کې ستاسو تر څنګ جوړ شو، دا یمنګه سیاسي ستونزه ده. زما هیله دا ده چې ځینې سیاسي او تخنیکي ستونزې د نظامي مسایلو سره باید ګډ نه شي. امریکا کې هم دوه مختلف نظرونه دي.
مننه. د امریکا بحثونو ته به وروسته راشو، همدارنګه په دې اړه سیاسي ستونزو ته جنرال صاحب کریمی را سره بیرته وصل دي. جنرال صاحب، موږ په دې بحث کوو چې ټاکل شوی دی جنوري په 15مه البته دغه دی ولسمشر ترامپ تلون کې ادارې پریکړه کړې چې 2500 نور امریکایي سرتیری له افغانستان نه وباسي، چې په دې حساب باندې به شاوخوا 2000 امریکایي سرتیری په افغانستان کې پاتې شي. وضعیت ته په پام باندې د تاسو فکر باندې دا څه اغیز لرلی شي په وضعیت باندې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ګډون کوونکو مېلمنو ته تاسو ته او ټول اوریدونکو ته نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. په اوس حالت کې چې موږ قرار لرو وضعیت تاسو ته معلوم دی چې تر ډېره حده پورې ګډوډ غوندې دی، منظم نه دی. هم په داخل کې هم د باندې نه کوم تاثیرات چې موجود دي باندې په نظر داشتې بي سي امریکا په دې وخت کې که په دې شکل سره چې اوس د دوی پلان دی بې مسؤلیت اوسي، دا به ډېرې ناوړه پېښې رامنځته کړي. شاید جنګ ته لمن ووهل شي، شاید جنګ تود شي، ګډوډي زیاته شي. نو په اوس حالت کې تر څو چې ملي اردو بالخصوص د هوایي پوځ له مخې په تمامې معنا اکمال نه شي، ټول وسایل او وسایط تکمیل نشي، د امریکا د قوتونو په موجودیت باندې به دوی تر ډېره حده پورې متکی وي.
جنرال صاحب، ما غوښتل همدا پوښتنه له تاسو وکم چې د امریکایي سرتیرو فزیکی حضور د محل د افغان ځواکونو لپاره څومره مهم دی؟ تاسو د افغانستان د ځواکونو لوی درستیز پاتې شوي په دې برخه کې لښو پرمختګونو خبرې، شل کاله وتل د افغانستان خپل اردو وس په څه ډول درس کې ده؟ الله هم پراخ بهرنی ملاتړ ته اړتیا لري. مقصد مې د دې نه دی چې د سرتیرو شتون ته د بهرنیو سرتیرو
زه خپل په دې باور یم چې ملي اردو اوس په داسې حالت کې ده چې په ګوښي ځان وظیفه اجرا کولی شي. یعنی زه باور لرم که چیرې هر څوک، هر ټول مسؤولان په خپله برخه کې په اخلاص خپله وظیفه اجرا کړي، به پروایی و نکی او دی اردو دی اکوال تقویه او تعلیم و تربیه روزانه تا خاص پاملرانه و که او کل تدابیر و نیسی ملی اردو بدا ثابته کی چه دوی دی خپل خوره دی دفاع وړتیا لري نو او دی وطن دی دفاع چه و مقدس وجبه ده اغا با پا گوشی زن هم دوی اجرا کی او کولشی دا توان داری و سوال داده که ملی اردو هغسه چه یه اردو ایجاب کوی پول امکانات و تامینات نلری وسیم نلری بلخصوص هوایی بخش دیر کمزور بخش دیر دیر عادی تایره منگلرو او پا این زمان که متحرک مسئون وسایت لکه تانک زیر پوش اغسی چه اردو باید ولری لکه پخواز من پخانه اردو چه درلو ده نیلرو توپ توپچی یعنی قواد آتش هغسی چه لازم ده چه پا هر جبهه که ده خاور وطن نه دفاعو کی پا اغا اندازه نده لکه یه اردو تا چه ضرورت ده یعنی زمون اردو ولی چه چه موجود ده نقطه نظر ده تعلیم و تربیه مورال او وظیفه دی اجرا دی قابلیت له نظر نه بالکل مطمئنه ده او زور باندې
مننه جنرال صاحب
دادایم اطمینان ور باندې لره
مننه جنرال صاحب پوخانی افغان ډیپلوماټ شکریا بارکزی هم را سره دا په ټلیفون کې تاسو ټلیفون چکته شو لاغه سره مو یو څه بحث وک بیرته ورسو میرمن بارکزی د جنرال صاحب کریمی په خبرو کې مو واوریدل چې افغان ملی اردو دا مهال تر ډیره تجهیزات او داسې ملاتړ ته اړه لري چې په اصطلاح ضرور نه ده چې د بهرنیو ځواکونو فزیکی حضور ووسی کېدلی شي چې مالی ملاتړ وشي د تجهیزاتو په برخه کې ملاتړ وشي تاسو فکر کوئ که د افغان اردو سره دغه مالی ملاتړ ووسی لږ تر لږه تر 2024 کاله پورې خو اوس شته دی او د تجهیزاتو له پلوه ورسره همکاري وشي بهرني فزیکی حضور ته د سرتیرو اړتیا نه لري؟
زما په باور بهرني سرتیری فزیکی حضور په افغانستان کې یو سیاسي ضمانت دی د افغانستان د خلکو لپاره نه د افغانستان د جنگ لپاره دا یو داسې ضمانت دی چې افغانستان به بیا هغه تیاره ورځو ته نه ځي افغانستان به بیا د داخلي جنگونو قرباني نه کیږي او افغانستان بیا د تروریستانو ځاله نه کیږي او د افغانستان روابط د دنیا سره په یو تعریف شوی رسمی میتود باندې به ولاړي زما په اند د بهرني سرتیرو شتون په افغانستان کې د هغوی وادونو علاقه او ملاتړ د افغانستان د پرمختګ نه ده ځکه چې کچې تاسو یو هیواد ته توجه نه کوئ خپل سرتیری نه راستوي سرتیری چې نه تاسو ضرورت نه لرئ چې مالی ژمنې هغه هیواد ته ولرئ او متاسفانه افغانستان دا متاسفانه موږ خپل لاسه دی چې موږ ځان به مو د فوټبال میدان جوړ کړی چې هر ټیم راشي خپل قوت سره خپل غړو سره او زمونږ په ملک کې د یو فوټبال میدان د خپل ګټو په خاطر باندې ما پری بازی وکي په هر صورت زه نه غواړم په هغه شیانو باندې وغږېږم مګر ما لپاره د بهرني سرتیرو شتون په افغانستان کې نه تنها پوځي اړخ بلکې سیاسي بهرني اقتصادي او بشری مرستو باندې ډیر زه فکر کوم اغیز لري سربیره پر دې چې زه دا بالکل منم چې زمونږ اردو زمونږ پولیس او زمونږ استخبارات باید د افغانستان د ستون فقرات په حساب باندې په حکومت کې په ټولنه کې د خلکو په دولت سره یو قوي سیستم وسی خو متاسفانه دغه قوت مورال شته تجهیزات هم که چېرته موږ خپل تجهیزات او د دښمن تجهیزات پرتله کړو اصلا قابل د پرتلې نه دی موږ ډېر شیان لرو مورال شته تجهیزات شته فکر و مفکوره شته یوازنی شی چې موږ په هغه کې ډېر پاتې راځو هغه مدیریت دی یو مدیریت او دا متاسفانه د فساد موضوع ده چې دا د هرې ورځې په تېرېدو سره د افغانستان د خلکو نه انتقام اخلي
مننه شکریا بارکزی جنرال صاحب کریمی، تاسو د میرمن بارکزی سرګندونې مو اوریدي. تر دې مخکې اغلی بارکزی بي سي ته یا د افغان دولت او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ استراتیژیک تړون ته اشاره وکړه. دا مهال یو داسې وضعیت دی چې د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو سره یو هوکړه لیک لري، د دوه هوکړه لیک چې هغه کوم ځینې ژمنې کړې دي. په ورته وخت کې افغان دولت سره د دغه ستراتیژیک تړون په بنسټ باندې هوکړې لري، تعهدونه لري. څه فکر کوئ دمګړې دغه رول امریکا څنګه لوبولی شي چې هم د طالبانو سره هوکړې عملي کړي او هم له افغانستان سره ستراتیژیک تړون ته ژمن پاتې شي؟ مقصد مې له افغان دولت نه دی.
محترم برکزی صاحب خبر واوریدی چې هغه ته ډیر زیات احترام لرم او ډیر زیات باور ور باندې لرم. هغه یو ملي شخصیت دی او ډیر په وطن مینه مېرمن ده. دا دې خبرې زه ټولې تاییدوم. ما که دې توجه کړی په اوله مرحله کې، په اوله نقطه کې ما بي سي ته اشاره وکړه. دې بي سي نه مې هدف هم دا دی چې کوم تعهدات چې امریکا کړی دي هغه باید په مسؤلیت سره ادا کړي او چې وزیم باید په مسؤلیت وزي. لالتن وتل زمونږ په ګټه نه دي. او په اوسنۍ وضعیت کې د سولې په پروسه کې هم د امریکا نقش په دواړو خواو باندې ډېر زیات مؤثر دی. یعنی که امریکا د زړه له کومې په طالب فشار واچوي، په حکومت فشار واچوي، کیدای شي چې موږ سولې ته ورسیږو. اوس خو مشکلات دا دي چې دواړو خواو کې مشکلات موجود دي. کدا چې په لفافه کې وایم زه د موم خو سوله دي وي، نو دا به مشکلات بوم وي. قرباني غواړي سوله، دواړو خواو ته گذشت غواړي، انعطاف غواړي. نو اول خو مونږ ته لازمه ده خپل افغانانو ته دواړو خواو ته چې د خلکو د مسؤلیت، د خلکو د فقر او بدبختۍ نه د خلاصولو په هدف باید قرباني ورکو، غوښتنو نه تیر شو او د سولې په خاطر په اصطلاح انعطاف پذیري ومنو او یو جوړ جاړي ته ورسیږو. طبیعي په مذاکراتو کې همیشه داسې نشي کېدی چې یوه خوا به هر څه غواړي هغه به ورکول کېږي. دواړه خواوې به ګذشت هم کوي، قربانۍ به هم ورکوي. هغه د انګریزانو په اصطلاح ګیټ اینډ ټیک به په نظر کې نیول کېږي، نو امکان لري چې سولې ته راشو. راغلو اوس فعلاً په همدې حساسه مرحله کې د امریکایانو موجودیت ضرور دی. زه دا خبره تاییدوم، نه تنها د عسکري نقطې نظر نه، البته هغه سیاسي اړخ خپله بارکزی صاحب هغې ته اشاره وکړه. په اوسني وخت کې زموږ اردو ولو چې ډېره ښه تعلیم تربیه لري، ولې زموږ اردو اوس هم یو خفیفه اردو ده. یعنی قوي آتش ته اسد ضرورت لرو، نو په ډېرو وختو کې د دوی مرستو ته په جنګ کې حتی ضرورت دی. که چېرې ضرورت پېښ شي طالب سره به سوله شوي، ولې نور ګروپونه دي چې په دې سیمه او منطقه کې پراته دي، زمونږ کورني جنجالونه او بهرني بالخصوص ځینې ګاونډیان مو چې خپلې ګټې لټوي، شاید جنګ تود وساتي په بل شکل په بل شکل. بنان تر ډېره وخته پورې تر څو دا ضمانت نه وي چې ملي اردو په اصطلاح له هر نقطه نظر خودکفا نشي، دا مشکل به موجود وي. راغلو دا دوه اساسي ټکي ته چې بارکزی صاحب وایي چې یو فساد دی، یو مدیریت دی. دا دوه ټکي دي چې موږ د مشکل سره مخامخ کړي یو. نو اول خو فساد په ټولو قدمو کې موجود دی، په د دولت په سطحه، د حکومت په سطحه، په ټولو ځای. متاسفانه چې د افغانستان حیثیت پرستیژ ټیټ راوستلی دی. او راغلو مدیریت په اردو کې ډیر حتمی او ضرور دی. سوق اداره چې مونږ ورته وایو، قومندانیت د بلوک نه نیولی تر قول اردو پورې دې ته خاصه توجه
پکار. جنرال صاحب،
یعنی هغه پښتو کې متل دی، یو سل د عمره یو د ممره. هغه یو د ممره قومندان دی، رهبر دی، چې هغه صحیح لیډرشپ ولري قطعات سوق کولی شي. نو بنا سوق اداره په عسکري کې،
ډیر مهم نقص لري او اساسي فاکتور دی.
ډیر زیاته مننه. شکریا بارکزای کوم ستونزې چې هم د تاسو په خبرو کې ورته اشاره وشوله او هم د جنرال صاحب کریمی په خبرو کې ورته اشاره وشوله، دا واقعنی و مطرح ستونزه ده. ځینی وای چې تیر شل کلو نه افغان سیاستوالو ته یو فرصت و چې د نړیوالو په دې سخاوتمندانه مرستو د خپل امنیتي ځواکونو په شمول د نظام لپاره ټول اړین بنسټونه رامنځته کړي، او شل کلو نه کافي کلو نه و. خو دوی وای چې افغان سیاستوالو دا فرصت په اسی چې په کار ونه کارو، یا د شخصي ګټو یا د ګوندی ګټو او اختلافاتو قرباني کړ، او د غاډانه چې په کار و چې یو نظام پیدریږي هغه پرې ودرېږي. ظاهرا نړیواله ټولنه د امریکا په شمول هم نور ستړي ښکاري. دوی نشي کولی چې لسیزي لسیزي د افغانستان ملاتړ وکړي. وسنه دولت وایي چې تیر کلونه ضایع شوي دي، دوی اوس هڅه کوي چې یو څه شی رامنځته کړي. فکر کوي چې لا هم کوم فرصت شته د دې لپاره چې وتوانی ګول شته نړیوال ملاتړ نه په افغانستان کې استفاده وشي د یو نظام د جوړښت لپاره؟
کوم څه مونږ ډېر فرصتونه لرو کچېرته غواړو هغه استفاده وکړو. د بیلکې په ډول باندې کچېرته مونږ غواړو اوسنۍ وضعیت او خپل اوسنۍ روابط امریکا سره بیرته تعریف شوی روابط حساب کړو، نو دا پکار ده چې د اقل ولسمشر دا کم دینه مخکې یو څلور موارد ویلي چې دوی به امریکا سره په دې باندې غږېږي. زه فکر کوم چې امریکا سره زمونږ تعریف شوي روابط د ویسې پر اساس باندې شته. ولې مونږ نشو کولای چې خپل ملک، خپل سیستم، خپل نظام، خپل سیاست خپله جوړ نه کړو؟ یو دویم، که چېرته مونږ غواړو چې نوی تعریف او نوی قرار دنیا ته وړاندې کړو د خپل روابطو نه، آیا په مونږ هغه ظرفیت شته؟ آیا افغانستان نن بل کوم نوی شی دنیا ته لري چې هغه ډالۍ کړي؟ آیا دا دنیا چې افغانستان سره یا کوم هیوادونه چې افغانستان سره مرسته کړې ده، آیا دا خپله د افغانستان د خلکو په غوښتنه باندې راغلې وه؟ او که چېرته دا د هغه حادثې پر اساس باندې راغله چې افغانستان په هغه کې او د افغانستان خلک په هغه کې لاښکیل نه وو، یعنی مونږ راشو واقعیتونو سره خپل طاقت او قوتمندي سره خپل ظرفیتونه وارزو. اوس هم زه فکر کوم افغانستان یوازینی شی چې لري چې دنیا ته یې وړاندې کړي هغه به همدغه وي چې افغانستان ته ووایي چې خدای ته ګوري، ما مونږ پرېږدي چې د جګړو قرباني شو او د رقابتونو، او نه هم خپل هیوادونه او خپل خلک راشي یو بل سره وشکورو او همدلته یو بل سره خپل ګډ هدف چې هغه د بربریت، خشونت
کلن را ته وایي چې شکریا بارکزی په دې برخه کې تاسو دی وروس ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د وسنی حکومت هڅې څه ډول ارزوي دغه د خپل غږ د خپل پیغام رسول نړیوال ټولنې ته؟ تازه د ولسمشر له سی ان ان سره یو مرکه په هغه کې ټینګار وکړ چې موږ فقط د راتلونکي ادارې د امریکا نه دا غواړو چې که سرتیری وزیم باید د وړاندوینې یا پیشبینې وړ توګه باندې وي او لږ تر لږه دوه اړخیز توافق ور باندې وي. ظاهرا افغان حکومت دا هڅه کوي چې خپل متحدین په هغه خپلو خبرو او خپلو دلایلو چې دوی سره شته قانع کړي. فکر کوي دا کافي نه دي؟
زه فکر کوم زه خپله شخصا ډاکټر صاحب اشرف غنی ته د افغانستان د یو سرمایې په صفت باندې قلبا ورته احترام لرم او پوهیږم چې ډېر پوه شخصیت دی، مګر د سیاست په ډګر کې عمره چې اقتصادي مسایلو کې دي، یعنی مخکې و په سیاست کې عمره شاته پاتې دی. سیاست بل شی دی. سیاست نه تنها دا دی چې سړی کتابونه ولولي، سیاست هغه دی چې سړی خپل رابط جوړ کړي، خپل ګټې واضح و منظم تعریف کړي، او د دې تر څنګ د ملي ګټو لپاره باید خلاص سترګې، پراخ غوږونه او آزاده خوله ولري. چې متاسفانه دغه درې شی موږ نه لرو. موږ سترګې تړلې دي، امنګ غوګونه نه اوري خبرې، او امنګ ژبه صرف د زمنګ مقتی ګټو لپاره چخیږي. که چیرته د افغانستان حکومت د افغانستان د مسایلو سره ډیر کوچنی سیاسي لوبې مخته نه وای وړلای. نن په افغانستان په داسې ځای کې نه و چې نن مونږ یو. یو کوچنی ډله د طالب په نامه باندې راځي، حتی د افغانستان د حکومت په اعلانات کې تاسو وینئ چې خلکو ته ذهنیت ورکول کېږي چې طالب دا شی کوي، حکومت دا شی کوي. اما لپاره دا د شرم ځای دی. د څنګه ځان د یو حکومت د یو دولت پیسې باندې مقایسه کوم یو طالب سره خدای ته ګوره. زه فکر کوم چې سیاست کې موږ ناکام یو، مګر فرصت بیا هم شته. افغانستان همیشه و فرصت لري.
متاسفانه چې دغه ستونزه موږ سره په رسنیو کې همیشه مطرحي، موږ حتی کولای شو چې د نورو ډلو ټپل ویندویان په ډېر اسانۍ پیدا کړو، خو په دغه بحثونو او خبرونو کې چې د حکومتي چارواکو لپاره یو د دوی د غږ د رسولو یو دریس کېدلی شي، په ډیر مشکل پیدا کوو. مننه میرمن بارکزی. جنرال صاحب کریمی، د دوهی په هوکړه کې طالبانو پر امریکایي ځواکونو د بریدونو د نه کولو ژمنه کړې وه، او دا ژمنه یې تر ډېره پورې عملي کړې، خو پر افغان ځواکونو یې بریدونو ته په شدت باندې دوام ورکړی دی. امریکایي ځواکونه لا هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو د دفاع ټټر وایي. څه ضمانت شته چې که دغه نور امریکایي سرتیر چې ظاهرا ووزي له افغانستان نه ووزي، طالبان به د افغان امنیتي ځواکونو خلاف جګړې تر اوس پراخه نه کړي، او دغه د سولې پروسه چې تاسو ورته مخې ته اشاره وکړه، دا به حد اقل دې ته ورسیږي چې تاوتریخوالی یا ورکم وشي، چې تاوتریخوالی راکم شي یا وربند شي؟
خو هیله لرو، امید لرو چې اوربند وشي، لا اقل ورکم وشي. دا خو د خلکو غوښتنه او هیله ده. راغلو که چیرې دا وشي خو ډېره ښه، که نه شي زه خو کوم تضمین نه وینم. یوازینی تضمین بیسه ده که عملي شي، او تر اوسه پورې خو زما په اند بیسه نه ده عملي شوي. د هغې نه ډېرې سرګړونې شوي دي، عملي شوي نه ده. مشکلات دواړو خواو نه موجود دي، هم د امریکا له خوا هم د زمونږ د حکومت له خوا. د مونږ غټ مشکل په حکومت کې، البته تر کومه ځایه چې زه زما فکر ورته رسیږي، زه سیاستمدار نه یم، یو مسلکي عسکر یم، مونږ باید په یوه خوله یوه ژبه شو. زه چې دلته دولت وینم، په دولت کې دننه، په حکومت کې دننه، او په د حکومت او دولت نه د باندې په هیواد کې دننه د سیاستمداران ټول تقسیم دي، وشل شوي دي. مونږ به هغه وخت قوي وو، هغه وخت به بریالي وو، که طالب وي که بل څوک وي، د هر نوع مخالفت په مقابل کې به مونږ هغه وخت قوي وو چې مونږ واقعا ټول په یوه خوله په یوه ژبه وو. هر یو چیغې وایي چې سوله غواړو، ولې بیا عملا سوله نه غواړو؟ په بین المللي سطحه هم متاسفانه د افغانستان جیوپولیتیک حالت داسې دی چې دوستان مو هم د افغانستان سوله غواړي، خو د دوی ګټې باید پکې وي. ګاونډیان مو هم په افغانستان کې سوله غواړي، خو د دوی ګټې باید پکې وي. نو د دوی د خپلو ګټو د سرته رسولو په مقصد افغانان قرباني کوي، او افغانستان کې سوله ګډوډه کوي.
ډېره مننه جنرال صاحب، تاسو
مشکل سره مخامخ
یو. جنرال صاحب، تاسو راته د افغانستان د اردو د راتلونکي په اړه وایي. تر 2024 کال پورې د تمویل ژمنه شته، د سولې پراتلونکي کې هم ظاهرا ولسمشر غنی ویلي دي چې اردو باندې به معامله نه کیږي. افغانستان یو نړیدلی اردو لرله، له منځه تللې وه، اوس بیرته په تیرو شلو کلونو کې واډانه رامنځته شوې. له مالی پلوه او همدارنګه له سیاسي پلوه راتلونکی د اردو څه ډول ویني؟ ځن لنډ ځواب راکړئ، وخت هم په ختمېدو دی موږ.
زه لنډومره درته وایم چې په ملي اردو باندې زه ویاړم، خو بیا هم دا وایم کدی داخلي منابعو نه وي، کدی بهرنیو منابعو نه وي، دی اردو اکمال، تقویه او په پښو درېدل، د قوی اوایي تقویه په پښو درېدل، لا اقل د سیمې د هوادو د داسې مقایسې وړ شي چې لا اقل دفاعي حالت د ګاونډیانو په مقابل کې ولري. نو په دغه صورت کې اردو به د وطن نه دفاع وکړي، دفاع کولی شي، ولې که راغلو مورال او پرسونل ته دوی تمام معنا آماده دي.
ډیره زیاته مننه کوو ستر جنرال شیر محمد کریمی له تاسو نه. میرمن بارکزی، تاسو ته راځو. په امریکا کې څو ورځې وروسته د نوي ولسمشر جو بایدن په مشرۍ باندې اداره رامنځته کیږي. دا د افغان حکومت دولت او همدارنګه د افغانانو لپاره څه ډول یو فرصت ګڼي، ځکه ظاهرا له تیری اداري لږ تر لږه افغان حکومت په چلن کې ډیر خوښ نه ښکارېده.
د افغانستان روابط امریکا سره باید امریکا د ولسمشرانو تعدیل او تغییر پر اساس او بنسټ باندې ولاړ نه وي. کوم چې افغانستان ډېر ورته ضرورت لري، هغه دا چې افغانستان باید د خپل ګټو پر اساس باندې امریکا سره تعریف شوي روابط ولري. نه دا چې په امریکا کې دیموکراتان په قدرت باندې ناست دي او یا هم که جمهوري خواهان. یو دویمه خبره، زه فکر کوم چې په امریکا کې دننه هم مختلف دوه نظرونه دي د افغانستان د سولې او جګړې په اړه باندې. نو خو به دا چې موږ دغه فرصت نه استفاده وکړو، مخصوصا هغه پوځیان چې په امریکا کې دننه شته دی او سیاسي قدرت هم ځینې خپوره سیاسي قدرتمند خلک دي او د هغوی تعهد افغانستان سره د یو ماموریت په چوکاټ کې نه، بلکې د یو اهداف سیاسی هدف او پوزی هدف په چوکاټ کې و، او غوښته لا بيوشي چې فکر کوم چې غوی کولای شي خپل دولت باندې او کوم چالشونه چې دلته په افغانستان کې غوی ورسره مخامخ و، کوم تحلیل چې غوی افغانستان نه لري د امریکا و دې ته اړو باسي چې بیرته بیا کتنه
ډیره زیاته مننه کوم ګرمه پرڅه دې رضیا ته مننه کوم. افغان خانه افغان ډیپلوماټا میرمن شکر.